نشان می دهد. همکارم صفی الله ستانیزایی برنامه پشتوی این ساعت را تقدیم می کند. ستانیزایی صاحب بفرمایید.
دیر ازیت مننکم سرور صاحب ستری مشه. اوریدون کتاستا هم سلام. درم نوریدن کو په دغه پروگرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سلور کلن امنیتی پلان پر اساس تونیدلې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو په مټ تونیدلې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د افغانستان په هغو ولایتونو کې به چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي، نن دوشنبه د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شي. او د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلانوي. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو په مټ تونیدلې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش پرون یک شنبه ازادي راډیو ته وویل د جګړې په ډګر کې د امنیتي ځواکونو د بری یو بل عمده دلیل دا دی چې ځانګړو ځواکونو یا کماندو قواو تشکیل قول اردو ته د لوړ شوی او لازمي وسلې هم ورکړل شوي دي.
در ولایت قندهار و اورزګان
محمد رازمانش د نړیوالو ځواکونو د همکارۍ د یادونې ترڅنګ وویل په کندهار، هلمند، زابل، اورزګان، ننګرهار، کندوز، فاریاب او جوزجان کې د بریالۍ پوځي عملیاتو په مرسته موږ دښمن ته کلکه ضربه ورکړې.
ما توانستیم به دښمن ضربات کوبنده را وارد بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت د هغه هیواد کانګرس ته په تازه ریپورت کې چې سږ کال د افغانستان امنیتي وضعیت پکې ارزول شوی، د تروریزم پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د مبارزې ستاینه کړې ده. د افغانستان په هغو ولایتونو کې به چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي، نن دوشنبه د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د عامه پوهاوي د ملي پروګرام مسؤول میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل د پولیو ضد واکسین کمپاین د ملګرو ملتونو په همکارۍ پیلوي.
لکه د سویل، سویل ختیز، ختیز او کابل، او په دې کمپاین کې تقریبا 6 میلیونه ماشومان او ته هغو ماشومانو ته چې عمرونه د 15 کالو لاندې وي هغوی ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول کېږي.
د پولیو پر ضد د مبارزې د ملي کمپاین مسؤولان وایي افغانستان ښایي له راتلونکو 3 تر 5 کلونو له پولیو پاک اعلان شي. د پولیو مرض پر ضد په کمپاین کې هغو ماشومانو ته چې تر 5 کلونو کم عمر لري واکسین ورکړل شي. د کندهار امنیه قمندان عبدالرزاق وایي د ښار 15 حوزې په شورندام کلي کې پرون په بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې یوه ښځه وژل شوې او څلور نور ټپیان دي. جنرال عبدالرزاق د ازادي راډیو خبریال ته وویل تلفات ټول ملکي وګړو ته اوښتي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت قمندانې رویټرز خبري اژانس ته ویلي پر ځواکونو یې انتحاري حمله شوې خو هیڅ ډول زیان نه دی ورسېدلی. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلان کړي. خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی ټرمپ به د امریکا لومړی په پالیسۍ تمرکز وکړي او همدارز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخته سیال په توګه ونوموي. د بوش د ولسمشرۍ د وخت یو چارواکي مایکل آلن فاینانشل ټایمز ته ویلي د ملي امنیت ستراتیژي په چین باندې د اقتصادي فشارونو د یوې لړۍ د واردولو یوه پیلوونکې وسله ده. ځینو نورو کارپوهانو بیا ویلي له چین سره توند چلند به د آسیا له دغه لوی قدرت سره ویجاړونکې اقتصادي جګړې ته لار پرانیزي. چین او امریکا په دې وروستیو کې د شمالي کوریا د راکټي پروګرام پر سر خبرې ښکته او پورته کړي او امریکا له دغه هیواده تمه لري چې په شمالي کوریا زیات فشار وارد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د امریکا په وخت ماسپښین په 2 بجو د ملي امنیت نوې ستراتیژي اعلان کړي. د ملي امنیت نوې ستراتیژي د ولسمشر رونالډ ریګن له وخته هر څلور کال یو ځل اعلانېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن دوشنبه د هغه پریکړه لیک پر متن رایه واخلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې د ردولو لپاره برابر شوی. رویټرز او فرانس پریس خبري اژانسونو پرون د داسې ډیپلوماتانو په حواله دا خبر خپور کړ چې د موضوع د حساسیت لعملی نمونه نه دی خبره شوی. د رپورټونو په حواله د امنیت شورا پریکړه په یو مخ کې د ملګرو ملتونو کې د مصر پلاوی برابر کړي. په هغه کې لیکل شوی چې د بیت المقدس په اړه شوی قانون پریکړه قانوني اړخ نه لري او باید لغوه شي. د امنیت شورا 15 غړي د جمعې پورز د معلومات کتلی او کچیر نن د شورا نه غړي مثبت رایه ورکړي تصویب بشي. خود تصویب په صورت کې هم د امریکا متحده ایالات کولای شي هغه ویټو کړي. د بوسنیا هرزګوینا په پلازمینه سرایوو کې پرون یک شنبه لسګونه مظاهرچیان لارو سړکونو ته ووتل او د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه یې وغندله. د امریکا ولسمشر د دسمبر په شپږمه وویل بیت المقدس د اسرائیل رسمي پایتخت دی او له طالبي به د امریکا سفارت به هم بیت المقدس ته ولېږدول شي. په بوسنیا کې میشتو فلسطینیانو او نورو مذهبي ډلو پرون د ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې پر ضد مظاهره تنظیم کړې وه چې لږ تر لږه سلطنه ورغلی وو. کرملین وایي د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA له روسیې سره داسې معلومات شریک کړي چې له ماسکاو سره په سن پیټرزبورګ ښار کې د یوې تروریستي حملې په مخنیوي کې مرسته کړې. کرملین پرون یک شنبه په یو بیان کې وویل د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې او د معلوماتو له شریکولو یې مننه کړې ده. لسپینې ماڼۍ په خبره پاڼه کې چې وروسته خبره شوه وویل شول د امریکا ولسمشر د ولادیمیر پوتین له ټلیفونه خوشاله شو او ورته وویل د امریکا د استخباراتو اداره ویاړي چې له روسیې سره د معلوماتو د شریکولو له لارې د ډیرو خلکو ژوند ژغورلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورشئ. د ازادي رادیو د ویب سایټ ادرس دی www.azadiradio.com. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان پر اساس توانېدلی د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي او له مخالفینو سره ښه جګړه مخته یوسي.
ما در طول از این سال الان 4 ساله خود چیزی که ارتباط به همین سال داشته ما تطبیق کردیم.
د هلمند په ولایت کې لدی سره چې په خوا د واکسین د تطبیق په مخالفتونو اوس د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي د پولیو د واکسین لپاره زمینه برابره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان عام روغتیا وزارت ویلي په هغو سیمو کې چې د پولیو ګواښ موجود ده د پولیو د واکسین کمپاین نن پیلېږي. او د پروګرام په دویمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د انصاف لټه کې او بیا د ورکه شوی ځانو په انصاف لټه پروګرام کې اوري.
زه هر وخت یو په خپل کار باندې بوختم چې یو کارګر راغلو ویل رئیس صاحب دې په کار لري. کته راغلم رئیس صاحب ویل سلام علیکم زه دې په کار ما دې بدون لچمانه پښتنه کې چیرته یې په سپېړې وهلم.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان پر اساس توانېدلی د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د امریکا دفاع وزارت هم په یو ریپورت کې چې تازه یې کانګرس ته وړاندې کړی ویلي د جګړې په وروستي فصل کې د افغان امنیتي ځواکونو فعالیت د ستاینې وړ دی. د افغانستان او امریکا دفاع وزارتونه په داسې حال کې د پرمختګ خبرې کوي چې د یکشنبې په ورځ په هلمند کې پر امنیتي ځواکونو په وسلهواله حمله کې 11 پولیسو وژل شول. فرشته دلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په وروستي فصل کې وسلوالو طالبانو ته کلکه ضربه ورکړې او مخکې له مخکې پلان شوي پوځي عملیات یې په بریالیتوب ترسره کړي دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په ډګر کې د امنیتي ځواکونو د بری یو عمده دلیل دا دی چې ځانګړو ځواکونو یا کومندو قواوو تشکیل خولي اردو ته لوړ سوی او لازمي وسلې ورته ورکړل سوي دي. رادمنش په کندهار، هلمند، زابل، اورسکان، ننګرهار، کندوز، فاریاب او جوزجان کې د بریالیو پوځي عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څلور کلن پروګرام په منظم ډول پرمخ ځي او د دفاعي ځواکونو ظرفیت لوړ شوی دی.
مو در طول از این سال پلان 4 ساله خود چیزی که
دی وای مرسش کال د خپل څلور کلن امنیتی پلان هغه برخه چې په سرجنی کار پورې ارتباط درلود عملی کړي، یعنی دفاع وزارت د پوز د اکمالاتو د تشکیل وړیدو او تجهیز په اړه کارونه شوي دي. البته چې ملي اردو اړتیا ورته درلوده برابر شوی او د امریکا متحدو ایالاتو د اردو د تعلیم او روزنې مشورې ورکولو او هوایي ملاتړ لپاره هم مرسته کړي او په همغږۍ کې مو کار کړی دی. موږ له ټولو ظرفیتونو شکر اخلو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت د سږ کال لپاره د افغانستان د امنیت په اړه په خپل رپورټ کې چې څو ورځې مخکې کانګرس ته وړاندې سو ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د جګړې په ډګر کې ښه فعالیت کړی دی. په رپورټ کې راغلي چې د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې د نومبر تر دېرشمې په افغانستان کې د جګړې په فصل کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې ښه پرمختګ کړی دی. خو په همدې موده کې د افغانستان پر امنیتي ځواکونو په غزنی، پکتیا، کندهار او نورو سیمو کې خونړۍ حملې شوې دي. دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش آزادی راډیو ته وویل یو لړ ستونزې چې پخوا موجودې وې تر ډېره حده حل شوې دي.
شرایط و وضعیت نظامی توری
د افغانستان وضعیت داسې دی چې موږ هر ورځ زده کوو، مخکې ستونزې وې او موږ د حل هڅه کړې دي. موږ هڅه کوو چې هم د خپلو پوځیانو د امنیت او مسؤلیت پروا وکړو او هم هغوی له خپلو مسلکي قابلیتونو په جګړه کې شکار واخیستلی سي. د افغانستان په کندهار او هلمند ولایتونو کې پرون هم پر کورنیو او بهرنیو امنیتي ځواکونو حملې وشوې چې یو شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پرون پر دوو پوستو په حملو کې یولس پولیس ووژل سو. وسلوالو طالبانو د حملو مسؤلیت واخیست. په هلمند کې امنیتي چارواکو ادعا کړې چې په دواړو حملو کې 15 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. په ورته وخت کې د کندهار ښار په 15 حوزه کې پرون د بهرنیو ځواکونو د ګزمې پر موټرو انتحاري حمله وسوه چې د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق په وینا یوه ښځه پکې وژل شوي او څلور تنه زخمیان شوي دي. د یادونه وړ ده چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناتړ ماموریت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ګزمې عسکرو ته زیان نه دی رسیدلی. حمله د کندهار د هوایي ډګر پر سړک شوې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل په هلمند کې د پولیو د واکسین مسولین وایي ټول اړخونو د واکسین پر تطبیق هوکړه کړې ده. که څه هم د پولیو په ضد د واکسین رضاکاران د واکسین د تطبیق پر مهال د عامو خلکو ترڅنګ د وسلوالو د ممانعت سره مخامخ کېدل، خو په هلمند کې د عامې روغتیا ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسولین وایي وروسته له دې به په دې برخه کې ستونزه نه وي. سره له دې چې د هلمند په ګاونډي ولایت کندهار کې تازه یوه مثبته پیښه موندل شوې، خو وایي خدا چې په هلمند کې څه خبرې دي، د پولیو کمپاین څنګه پیلېږي، په اړه الیاس دایی نور جزئیات راکوي.
په هلمند کې د پولیو په ضد د واکسین مسؤلین وایي د عامې روغتیا د ریاست له ادرسه د وسلوالو د سیمه ییزو او لوړپوړو مسؤلینو سره د توافق ته رسېدلی دي چې نور به د واکسین په خاص ډول پولیو په وړاندې خنډ نه واقع کېږي. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحد حازم چې د پولیو په ضد د واکسین د ژمني کمپاین د پیل پر مهال خبرې کولې ول، په خوا د امنیتي تهدیدونو سره سره د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې د بیلابیلو شکونو او نافهمیو له امله د عامو خلکو او وسلوالو سره ستونزې درلودلې.
یو اجتماعي یووالی راغلی دی د هر بخش نه، که دولت دی که طالبان دی که نور دی، یعنی دا تعهد شوی دی چې دا پروګرام به داسې یو بې طرفه پروګرام وي، په دې کې به هیڅوک داسې یو زور د لارې یا د بلې لارې مداخله نه کوي. د طالبان موږ ته خلک معرفي کوي چې دا خلک ونیسي، موږ ګورو د هغو وړتیا ګورو، اعلان امتحان ځینې اخلو، بیا هغه استخداموو چې خوښ مونږ یې هغه څه کوو نور راولو. همدغسې دولت ته خوانه، دولت نه موږ سره هیڅ هغه داسې منفی هغه نه داسې کومک شوی دی، نو په دې لحاظ چې سیستم ښه جوړ دی.
پولیو چې یوه ساري ناروغي ده اکثره پر کم عمر ماشومانو تاثیر کوي، وجود ته د اوبو او ککړسو خوړو سره داخلېدو وروسته ډېر ژر پر عصبي سیستم تاثیر کوي چې امکان لري په څو ساعتونو کې ناروغ فالج یا ووژني. که څه هم د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین د دوی لخوا د پولیو د واکسین د ښه تطبیق او ویش په خاطر ډاډ ورکوي، خو په لشکرګاه کې دولتي بست روغتون ته د هلمند د بیلابیلو سیمو څخه راغلي ناروغان بیا بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي د واکسین رضاکاران ورځي، خو یو شمېر بیا وایي د دوی سیمو ته په مودو واکسین نه رسېږي.
زما نوم محمد اواز دی. ما خو واکسین نه دلی چې زموږ سیم ته راغلي، یو وخت وخت راځي، په ډېر وخت کې ورځ راځي.
مر سراج کې خو واکسین ماکسین نشته، نه ما لیدلی دی، نو موږ در دوا سره راغلي او څوک موږ نه راغلي چې دا نشانې کې دا کور یا دروازه راوټه کې کوچنی اندرو. بس
یو وخت وخت واکسین ولا راځي، خو موږ نه ویني، ډېر نه راځي.
د هلمند عامه روغتیا د ریاست د قتلې مافیات مسؤل شاغلی اعظم ازادي راډیو تول د ژمی په تازه پیل سوی کمپاین کې به د زورګونو رضاکران په واسطه نږدې 800,000 کم عمر ماشومان واکسین سي. که د پولیو په ضد د واکسین د رضاکرانو په وړاندې امنیتي تهدیدونه یوې خواته پرېږدو او د عامې روغتیا د مسؤلینو او وسلوالو ترمنځ د پولیو د واکسین پر تطبیق هوکړه هم دوام وکړي، نو د دې واکسین په وړاندې بله کومه ستونزه پاته کېدلی سي. ډاکټر عبدالحد اعظم وایي په سیستم کې مشکل نشته، د واکسین تطبیقونکي رضاکران د نورو مسؤلینو لخوا څارل کېږي او حتی پر کورونو د لګول سوو نښو نه عکسونه اخیستل کېږي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې په ټولو سیمو کې یو شان واکسین تطبیق سوی دی.
یعنی زه چې په کټ کارکنانو غفلت یې کې ځای کې نور نه په سیستم کې غلطي شته، نه په برابري کې غلطي شته او نه په جامعه کې غلطي شته. خلک یو مشکل لري چې هغه فکر کوي چې دا ولادي کې تر شا نورې خبرې دي، خلک فتوایي ورکوي، بې ځایه تبلیغات ورته کوي، دا تر تاثیر لاندې راغلي بعضن مشکلات جوړي. پر څنګه زموږ پر عامه پوهاوی روان دی، داسې نه دي چې موږ کاران ناستې دي ته عامه پوهاوی ته موږ دونه کار کړی دی چې که عامه پوهاوی نه وای شاید په هر لسو کورو کې موږ یو رات درلودی.
روغتیا پلان وایي که چیرې تر 15 کم عمر ماشومانو ته د پولیو دغه 2 واکسین ورکول سي کولی سي هغوی د عمري فالج او یا مرګ نه وژغوري. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې د 2016 میلادي کال تر پایه په ټول هیواد کې 16 پیښې وجود درلود چې د 2018 میلادي کال د پیل نه تر اوسه یوازې 2 مثبتې پیښې رامنځته سوي دي چې یوه یې په هلمند او بله کندهار کې ده. که څه هم کلونه وړاندې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د پولیو وژونکی وایرس موجود و خو ویل کېږي د پرله پسې واکسینونو او فلزولو له امله اوس یوازې نایجیریا، پاکستان او افغانستان کې پاتې دی چې په راتلونکو 2 کلونو کې به په کلي ډول د منځه یوړل سي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو یو رپورت ته چې د افغانستان د ژورنالیستانو په اوسنی وضعیت لیکل شوی دی. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ملاتړ یا نوی بنسټ وایي ورځ تر بلې د ژورنالیستانو په وړاندې د تاوتریخوالیو پیښې زیاتیږي. د نوی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر افغان چارواکي تورن کړل چې د خبریالانو په وړاندې ډېر ناسم چلند کوي. اخو افغان حکومت وایي د خبریالانو د ژوند د ښه کولو او د کاري فضا د مساعدولو لپاره باندې لپاره هلې ځلې روانې دي. په دې اړه یوسف خان زدران یو رپورټ جوړ کړی.
لازاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نیوی پر روانه میاشت کې د حکومتي ادارو لخوا د خبریالانو د ازادۍ سلبولو شاوخوا 15 موارد رامنځته شوي دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ د خبریالانو او رسنیو د وضعیت ارزولو په اړه یوې خبري غونډې ته وویل. یو شمېر حکومتي ادارې نه یوازې دا چې له خبریالانو سره مسلکي چلند نه کوي، بلکې غیر انساني رویه ورسره کوي.
مسله ای است که نه تنها که برخورد مسلکی نیست.
دی وایي مسله دا ده چې چلند نه یوازې مسلکي نه دی، بلکې غیر انساني دی. کله چې تاسو د خبریال نه د هغه ازادي اخلئ، دا له انساني چوکاټ نه بهر کار دی او داسې چې د وسلو په واسطه وګوښل شي، ازادي یې سلب شي، هغه هم د هغه چا لخوا چې په حکومت کې دنده لري. دغه بنسټ وایي په دې وروستیو کې د ځینو خبریالانو ازادي په ساعتونو سلب شوي، د امنیت په ریاستونو او یا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کوټو کې اچول شوي او یا هم ورته د کار پر مهال سپکې سپورې ویل شوي. معصومه بهر او امید دولت ځای هغه خبریالان دي چې د رسنیو له کارکوونکو سره د چارواکو له تاوتریخوالي ترخې خاطرې لري. د خورشید خصوصي تلویزیون خبریال امید دولت ځای وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرستی تېره ورځ په داس حال کې چې د دې یو راپور د انډول ساتنې په هدف د مرکې لپاره ورغلی و 2 ساعته بندي کړ او ورته یې وویل چې د فساد اړوند دا راپور خپور نه کړي.
تقریبا 2 ساعته دوسره وو، نو وی وخلو ام وی ټکولو ام سلای تهدید کړلو، نو 2 ساعته بندیان هم وو. بالاخره پس له 2 ساعتو منګه خوشی کړلو.
نیوی حکومت باید له نوموړي خبریال سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غیر قانوني چلند په تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سرپرستی وسیمه بادغیسه او نورو هغو چارواکو دندې وځنډوي چې د منطق پر ځای د خبریالانو د بیان ازادي سلبوي. خو د افغان حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل حکومت دغه موضوعات په جدي ډول څېړي.
موږ پرون هم تر دغې پیښې وروسته تلاش کړلی چې دغې موضوع ته رسیدګي وسي. نن د همدې کمیټې غونډه ده چې خپله د جمهور رئیس دوهم مرستیال وی رهبري کوي او دا موضوع باندې خبرې کېږي. په ټوله کې دولت ژمن دی چې خبریالانو ته د کار مسایل شرایط آماده کی
د وی حکومت ل خبریالانو سره په وګړه کمیټه کې د موضوعات په جدي ډول چیړی او هڅه کیږي چې په راتلونکو کې لوړتیا مواردو په جدي ډول مخنیوي وشي. خو له دې ټولو سره ځینې افغان خبریالان اندېښنه لري چې که د خبریالانو په وړاندې د یو شمېر افغان چارواکو وروستۍ پېښې ونه څېړل شي، له دې سره بغیر مسلکي چلن او خپل سریو ته لا ډېره زمینه برابره شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو ته غواګاست دولس پرګنې منځنۍ څپه او فم سره شرپین زباندي ازادي راډیو په ټوله افغانستان کې خبرونه کوي. همدارس ازادي راډیو ډاټ کام د ازادي راډیو ویب سټ د کولای شي خبرونه او هلته هم واوره او مطالبی وګوره. همدار از د ازادي راډیو تلویزیونی خبرونه هم په ویب سایت او فیسبوک باندې چې پته ده facebook.com/azadiradio کتلای شي. اوس هم احمد تکل توګه چې د افغانستان پاړې د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې لیدلې.
د امریکا چاپ ملټری ټایمز خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه یو راپور خپور کړی چې سرلیک دی: د امریکا کمانډو ځواکونو په افغانستان کې زرګونه پوځي عملیات کړي. خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکا ځنګړي ځواکونه په تیرو شپږو میاشتو کې خورا مصروف وو، ځکه د نږدې 2000 پوځي عملیاتو په برخه کې افغان ځواکونو ته مشورې ورکولې او د هغو د پوځي وړتیاو د پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوله. ملټری ټایمز په دې راپور کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو د هغه فشار یادونه کوي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې افغان ځواکونو ته د سلام مشورو پر مهال ګاللي. خبرونه زیاتوي چې د سږني کال د جون له لومړۍ د نومبر تر 23 نیټې پورې د امریکا کمانډو له افغان ځواکونو سره په 2015 ګډو ځمکنیو عملیاتو کې ونډه اخیستې او 216 ځانګړي عملیات یې ترسره کړي دي. ملټری ټایمز وړاندې لیکي افغان کمانډو ځواکونو په دې ترڅ کې 2728 عملیات او له دې ډلې یوازې 453 په یوازې ځان ترسره کړي دي. د خبرونې د راپور له مخې افغان ځواکونو د ټولو عملیاتو په سلو کې یوازې 19 په خپلواک ډول ترسره کړي. د پرتګال نیوز آنلاین خبرونه په افغانستان کې د پرتګال پوځي حضور ته د اشاره پترت کلی کې د پرتګال د ملي دفاع عالی شورا په افغانستان او د مرکزی افریقا په هیوادونو کې د پرتګال د پوځي ونډې د زیاتولو طرحه تصویب کړه. خبرونه زیاتوي په دې پلان کې د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې د دې هیواد د ونډې پراخیدل شامل دي. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه د ګرسره بلې موضوع په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه د افغان فلم جوړونکي سلیم شاهین په اړه په یو راپور کې لیکي د افغانستان د سینما ډیر زیارکښ لوبغاړی او ډایرکټر سلیم شاهین و پیژنئ. ګارډین لیکي چې شاهین په خندا سره د خپل هیواد د سینما ناوړه حالت ته د اشاره پترس کې د افغانستان سینما هالیوډ او بالیوډ نه بلکې ناتینګوډ بولي. سلیم شاهین په تیرو څو کلونو کې لسګونه فلمونه جوړ کړي او ګارډین ورځپاڼه لیکي چې هغه د ډیرو لږو پیسو په لګښت او د وسلوالو مخالفینو تر توغندیو حملو او ګواښونو لاندې خپل کارونه پر مخ بیایي. ورځپاڼه لیکي د شاهین په کاري ډله کې هغه کسان شامل دي چې په خپله یې په جګړو کې برخه اخیستې، هم له کلشنکوف او هم له کمرې په اسانۍ سره کار اخلي او په دې کې هم کومه ستونزه نه لري چې له حقیقي مرمیو کار واخلي. په مطلب کې شاهین افغان ایډورډ بلل شوی. ایډورډ امریکایي فلم جوړونکی و چې په 1950 کلونو کې په بیلابیلو سینمایي ژانرونو کې لسګونه فلمونه د ډیرو لږو پیسو په لګولو سره جوړ کړل. د ورځپاڼې د راپور له مخې دای سلیم شاهین اوس په یو وخت کې پر 4 فلمونو کار کوي چې د هغو له بشپړېدو سره به د دې ټولو فلمونو شمیر 114 ته ورسیږي. ګارډین لیکي چې شاهین د خپل وروستي فلم د جوړولو لپاره له فرانسوي فلم جوړونکي سونیا کرونلوند سره چې د فرانسې د راډیو او ټلویزیون لپاره د سیمې په اړه یو لړ راپورونه هم جوړ کړی دی یو ځای له کابل څخه بامیان ولایت ته تللی دی.
بیا هم خراغلی د ازادي راډیو خبری مجله اوري. په اوس د یوې بهرنۍ موضوع د خبرولو وخت را رسیدلی دی. په کوټه کې پر کلیسا د پرونۍ حملې مسؤلیت د شام او عراق اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش اخیستې. په حمله کې چې پرون یکشنبه د کوټې د مسیحیانو د دعا د ځانګړو مراسمو په مهال وشوه، لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او تر 500 نور زیات ټپیان شول. پاکستاني چارواکو حمله غندلې او ټینګار یې کړی داسې حملې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د هغوی پر تعهد اغیزې نشي کولی. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په رپورټ کې.
پاکستانی چارواکو ویلی دی چې په کلیسا کې تر 400 زیات شتي نارینه او ماشومان د دعا د ځانګړو مراسمو لپاره راغون شوي وو. د کویټې مسیحیانو دا ځانګړي مراسم د عیسی مسیح د زیږیدو د اختر یا کریسمس په مناسبت جوړ کړي وو. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې یو حمله کوونکی د کلیسا په دروازه کې ځانوال وزاوه او دوهم حمله کوونکی مخکې تر دې چې ځانوال وزوي د بلوچستان د پولیسو په ډزو کې ووژل سو. د بلوچستان اوسیدونکي خورم چې د حملې په ځای کې و پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل په کلیسا کې د یکشنبې د ورځې مراسم د پیل په حال کې و چې تر دعا ویلو مخکې د ډزو غږ واورېدل سو. په هغه پسې چاودنې وسوې، یو شمېر خلک ووژل او زخمیان سو. د بلوچستان ایالت د پولیسو رئیس معظم انصاری ویلي چې زیات هغه کسان وژل سوي او زخمیان سوي چې د چاودنې په وخت کې د کلیسا په دروازه کې ولاړ وو. د هغه په وینا ډېر خلک د هندارو د ماتېدو له امله زخمیان شوي دي. په وژل سوو کې دوه ښځې دي. پولیسو ویلي چې زخمیان روغتون ته لېږدول سوي او د ډېرو کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د پاکستان د حکومت لوړ رتبه چارواکو په بلوچستان کې پر کلیسا حمله په شدت غندلې ده. د پاکستان د خارجه وزیر تویاند محمد فیصل پر ټویټر لیکلي چې دا ډول بزدلانه کارونه به له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان نظم کمزوری نه کړي. پاکستان 200 میلیونه وګړي لري چې 1.6% برخه یې عیسویان دي. په پاکستان کې وخت نا وخت عیسویانو او نورو دینی او مذهبي لږکیو پر ضد د پراخ تبعیض رپورټونه خپریږي او په مکرر ډول د هغوی پر مذهبي مراسمو او عبادت ځایونو وسلوالي هم لیکيږي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپاوي فم سره شرایط 15 باندې خبرونه کوي. اوس هم اسمت څارون ته وغوښتل چې یو جالب معلوماتي رپورټ جوړ کړي.
له دې خبرې چې د ټول مځکه یا کوري څومره داسې سیمې شته چې انسان نوی ورغلی، د ډیلی ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس د مځکه د طبیعت نوی نقشه شې چې تر پخوا هغه سیمې کمی شوي چې انسان ورغلی نوی. د آسترالیا د کوینزلند په هنتون او دغه هیواد د وحشي حیواناتو د سانتندوی بنسټ سیړونکو په نړۍ کې د هغو سیمو نقشه آنلاین خپره کړې چې د انسان له لوري پکې ګوتې نوي وهل شوي یا انسان ورغلې نوي. په دې نقشه کې چې په انټرنیټ کې خپره شوي اکثره سیمې چې انسان پرې ګامونه نه دی ایښی، د آسترالیا مرکزي دشتې، په جنوبي امریکا کې د امازون ځنګلونه، په آسیا کې د تبت هواري سیمې او د کاناډا او روسیې له واورو ډک ځنګلونه دي. د څېړونکو په وینا له انسانانو څخه د پاتې سیمو اندازه د 1990 لسیزې تر لومړیو په سلو کې لس کمه شوې، ځکه چې زیات ځنګلونه وهل شوي او مځکه یې پر کرنیزو یا صنعتي سیمو بدله شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دنیا کې تاسو ته سلام او آزادۍ رادیو او رادیو کوم څه وایم. زه لاله نیمه د ایمان ولایت خبره کوم. ما هیل وازو د شیدای مایدین د وزارت څخه بعد اشته د شیدای مایدین ماشونه ورکې د درنیوم کال او د پنځنیوم کال او د بنیوم کال شیدان ماشونه چې ګرځول دي او ورځي دي نو ایل وازو مدا ده چې ټول شاوک د نور आवाज ورسوي. والسلام.
هلو السلام علیکم دا پکتیا څنګه یو د سوالینا سمي ولا خليني تندر خبرې کوم د دولت مصر اسربانی څخه دا ده چې پکتیا څنګه یو ترمن دي جن خیر ول سوالې غزیدار لوی لار ډیره سخته کندو کا پارسل دا کشر دا لار په پخ او سری دا ډیر شي د دوار ول سوالې د خلکو سپین دیوا هوارې شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی راجی اور یدونکو او کارکونکو ته د مینی او محبت نه ډک سلامونه وایم. پس له سلامه څخه زه محمد یواز د کندهار ولایت شاولی کوټ ولسوالۍ خبره کوم. موږ د شاولی کوټ ولسوالۍ کې امنیت ډیر خراب دی. موږ د شاولی کوټ ولسوالۍ کې کلینیکونه نشته. موږ د شاولی کوټ ولسوالۍ کې مکتبونه نشته. نو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د شاولی کوټ ولسوالۍ کې کلینیکونه جوړ کړي، مکتبونه جوړ کړي، اشغالونه راته جوړ کړي چې موږ ته فرصت برابر شي زموږ ماشومان او زموږ خلکو ته. نو د آزادۍ راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام د نورو چارواکو پورې ورسیږي.
وخت په افغانستان کې اته نیمې بجې دي د سهار. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د څلور کلن امنیتي پلان د عملي کولو په مټ توانېدلی چې د جګړې په وروستي فصل کې زیات پرمختګ وکړي. د افغانستان په هغو ولایتونو کې به چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي، نن دوشنبه د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن مرض پر ضد واکسین عمومي کمپاین پیل شي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي د ښار پنځمې حوزې په شوراندام کلي کې پرون پر بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې یوه ښځه وژل شوې او څلور تنه ټپیان دي. بهرنیو ځواکونو رد کړي چې په انتحاري حمله کې هغوی ته کوم زیان اوښتی وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن دوشنبه د هغه پریکړه لیک پر متن رای واخلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پریکړې د ردولو لپاره برابر شوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ به نن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلان کړي. خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي ښاغلی ټرمپ به د امریکا لومړی په پالیسي تمرکز وکړي او همداراز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخت سیال په توګه ونوموي. او کرملین وایي د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA له روسیې سره داسې معلومات شریک کړي چې له ماسکو سره یې په سنت پیترزبورګ ښار کې د یوې تروریستي حملې په مخنیوي کې مرسته کړې ده. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ اورګ، همدارس فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو، د ازادي راډیو پښتو فیسبوک هم مه هیروئ. اوس هم د دوو اونیزو پروګرامونو د خبرولو وخت رارسېدلی دی. لومړی د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام د خان محمد سیند په کوربتوب، او بیا فریبا ظاهر د ورکو شبې ځانو د پروګرام یوه لړۍ وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار د جمهوریت د روغتون یو کارګر محمد علي وای د روغتون رئیس پرته له کوم دلیل او هله ټکوله له دندې منفک کړی دی. دی وای په ډیرو اړوندو دفترونو ګرځېدلې خو عرض چا نه دی اخیستی، او د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وای چې محمد علي دې ورته مراجعه وکړي چې د ستونزې په اړه یې غور وشي او هلته لارې وموندل شي. لومړی به د محمد علي او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د مسؤلینو نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی؟
نوم مې محمد علي، ولد محمد ناب علي.
د کوم ځای د ټلیفون کړی؟
د لوګر اوسیدونکی یم، پلن په کابل کې اوسېږم.
ستونزه دې وایا.
زه منفق کړی یم بدون له کوم دلیله.
چا منفق کړی؟
رئیس شفانه.
وروره، دا پیښه لږه تشریح کړه چې څه وخت رامنځته شو او ستا قصور څه و چې داسې چلند درسره وشو؟
سهار وختي زه په خپل کار باندې بوخت وم چې یو کارګر راغله، ویله رئیس صاحب دې په کار لري. کته راغلم، رئیس صاحب ویله سلام علیکم، زه دې په کار وم. دی بدون له چې ما نه پوښتنه چې چېرته یې په څپېړې ووهلم.
د چې ته ووهلې، تا ورته څه وویل؟
ما ورته ویل رئیس صاحب څه مشکل ده، ته خو حق نه لري چې ما ووهې. حال پوښتنه وکړه چې زه څه دوام څه مکول. دی بیا کانځام شروع کړ، نور داسې غوښتل چې ما ووهې. دی نشه و په خپل حالت کې نه و، زه وډار شم چې نور کوم کار ونه کړي ما سره، زه وډار شم.
ته په روغتون کې څه کار کوې؟
زه لږ کار یم د کارګر په بس کې.
یعنی ته د لفټ دپاره موظف یې چې لفټ کته او پورته کړې او که کومه بله دنده هم لرې؟
کته پورته کوم جوړه ما په غاړه ده.
ښه، تا کومو دفترونو ته عریضه کړې ده؟
دا خو یو دوه میاشتې مخکې ده، خو ډېر زیاته ورغ له میز نیمه کار نه کېږي. هلته خو امام منطقي چې لاړو، هغوی بېرته مکتوب راکړ چې ته نه توسیه لرې نه اختاریه لرې، ته لاړ شه خپل وظیفې ته بېرته. بیا چې دلته شافخانې ته راغلم، دا ته ما اجازه را نکړه چې زه شفای دننه راشم.
ولې اجازه در نکړه؟
اوس همدا هضم نه پوهیم چې ولې څه مشکل لري ما سره.
څو کاله کېږي چې په دې روغتون کې کار کوي او رسمي که اجیرې؟
زه خو درې کاله کېږي چې هلته یم، دوه کاله مې چینایانو سره کار کړی، یو کال داسې رسمي شفانه کې دولتي شوی یم.
ته څه فکر کوې تا سره دا پېښه ولې وشوه؟
اوس هم دا پوښتنه لرم چې ولې دا داسې کار ما سره وکړ. زه خو درې کاله کېږي هېڅ چا سره مشکل نه لرم. د ټول خلک نه پوښتنه وکړه چې زه چا سره مشکل نه لرم، زه هېڅ کوم وخت مې داسې برخورد نه وکړی چا سره. و هلته موس هغوی داسې فیصله کوي چې ما تبدیل کړو. زه دلته لفکار په حساب بل چا ما ولېږي، بیا هلته زه نو کارګر په حساب ځم، خو دلته زه لفکار وم.
اوس وزګار یې؟
دوه میاشتې ولس ورځې کېږي. اقتصادي وضعیت خو ضعیف نه، خو همدې خاطر مونږ کوم کوشش کوو چې کار بار نشته، بېرته همدلته لاړ شو خپل وظیفې ته.
اوس ته مشکل له چا سره حلېږي چې مونږ ورسره په تماس کې شو؟
دا باید خپل وزیر سره وغږېږي نو.
ښه، ستا ستونزه به د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړو.
کور دې ودان.
د انصاف په لټه کې
په دې ورځ، یعنی د قوس په 15مه، د عامې روغتیا وزارت فیروزالدین فیروز یو ولایت ته په سفر تللی و او ستونزه مو د هغه له ویاند محمد اسماعیل کاوسی سره شریکه کړه. جناب کاوسی، د محمد علي په نامه د کابل د جمهوریت روغتون یو کارګر چې د ده په خبره د لفټ په برخه کې کار کاوه، دوه میاشتې مخکې د روغتون رئیس پرته له دلیله وهلې ټکولی و، اوس اجازه نه ورکوي چې حتی روغتون ته هم داخل شي. دی وایي د وزارت اړوندو ادارو ته یې ډېرې عریضې وکړې، خو ستونزه په ځای پاتې ده. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
ګفتنی ما برای متن ما یا همکار ما که فعلا میگن منفق شدیم ای است که ایگه بابا ما برای اولین بار شنیدم و میشنوم. ما نه تاییدش میکنم نه ردش میکنم، اما بر حل مشکلشان میتونن در دفتر ما مراجعه بکنن، در دفتر روابط عامه وزارت سطح ما بین ما میبینیم مشکلشان و از رئیس شفاخانه جمهوریت هم پرسان میکنیم که ایگه چطور است.
دغه همکار او هیوادوال ته زموږ وینا داده چې زه د خبره نه تاییدوم او نه یې ردوم، خو د ستونزې د حل لپاره دغه کس کولی شي چې د وزارت د عامه اړیکو دفتر ته راشي، د ستونزه بله نږدې واورو او د جمهوریت د روغتون له رئیس نه به هم پوښتنه وکړو چې دغه پیښه څنګه ده. د جمهوریت د روغتون رئیس مشر سړی او نرم خوی لري او فکر نه کېږي چې داسې کار به شوی وي، خو بیا هم که دغه ستونزه پیښه شوې وي او له دغه هیوادوال سره ظلم شوی وي و به یې څېړو. موږ مو په خدمت کې یو،
همکاري میکنیم و در خدمت شو.
سربیره پر دې، ازادي راډیو ډېره هڅه وکړه چې د پیښې په اړه د کابل د جمهوریت د روغتون د رئیس نظر ولري، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو چې نظر یې واخلو.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د جمهوریت روغتون یو رسمي کارګر ادعا کړې چې د روغتون رئیس پرته له کوم دلیل او وهلې ټکولی او دوه میاشتې کېږي چې حتی د روغتون په دروازه کې هم نه پرېږدي. دی وایي ډېرو دفترونو ته عریضې وکړې خو ستونزه حل نه شوه، او د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو وویل چې دی ورشي چې په ستونزه یې غور وشي او د حل لاره چاره ورته ولټول شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل قانوني لارې موجوده وسی له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو ته پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ستاسو د لخوا خوشی په هیله د دې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې دي چې په نوبت سره درته خبروم. د خبرونې په سر کې د یو ورور پیغام ورو چې له هلمند څخه را لېږلې دي. د دغه ورور د اړیکې کیفیت سم نه و نو شمیره به زه بیا درته وایم 0 9 0 1 0 1. یو بل اوریدونکی له کندهار زنګ وهلی دی. دی هم د یو داسې کس په اړه معلومات راکوي چې له خپله کوره لیرې دی.
زه عبدالولید د کندهار د ولایت څخه دا خبرې کوم. یو سړی دی احمدجان نمیزي خامخا به د 28 کال وي دونه عمر لري مرجع د سیمې اوسېدونکی دی. هر سړی کولی شي که په دغه کړه د زه معلومات غواړي په دغه شمیرو دې ما ته زنګ ووهي. دا سړی زموږ سره دی
3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
شفر و تلور تلور شفر دری و پنزه دری تلور میاره یو زلبیم سفر و تلور تلور شفر دری و پنزه دری تلور. سلام علیکم
دوستانو که تاسو هم په خپل ورکو پسې ګرځئ نو کولای سي د ازادي راډیو د ورکو دوستانو اوازانو پروګرام ته زنګ ووهئ، خپل پیغام راته ووایاست. په ثبتوونکي دستګاه کې مو پیغام ثبتیږي او موږ یې درته خپروو. البته په خپل پیغام کې لطفا د ټلیفون شمیرې مو حتما ووایاست څو نور دوستان چې ستاسو د ورک په اړه معلومات لري وکولای سي تاسو ته زنګ ووهئ. قلم او کاغذ راواخلئ او د دې پروګرام لپاره د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمیرې ترسره ولیکئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211211415.
اوس به هم تاسو هغه پیغامونه ته ورسو چې تاسو خپل اورک پکښ لرټوي په کډه به وورو.
اورور زموږ چې دی زما یو ور دی د نوزاد ولسوالۍ سرنګ کوم زما یو ور دی د فتح خان په نامه دی ز په توخانه میغم د سیدو جان کا زید د نوزاد ولسوالۍ دی د هلمند دی ولایت دی د جېر وسکان دی یو نیم کال کې چې ورک دی د فتح خان بر ته د ازادۍ پر دی کې نشر کی والسلام ته کرام.
من نن ورځ ستا پیغام واردې خوش میرمونه دی ویلې زبې اوریدونکو ته وایم 0 1 0 و 1 2 4.
بلی السلام علیکم. زموږ د یو اکا زوی دی فتی نومیږي، د دوه کاله کېږي د کوره را راکه سوی دی. که دی چېرې زموږ غږ اوري یا بل یو
مثلا په دې اړیکه شمېر ونیسي 0 اوه 3 1 2. سلام علیکم.
بله السلام علیکم. زل کنداله میوان د خبرې کوم له بنجمر څخه زمل او ملګری ورک دی د طيب جان په نامه سره چې د مطلب د معروف ورور دی. تقریبا دا 2 کاله کېږي چې برمچونه درکه سوی دی د کیبل لپاره تلري وکندار شهر ته. نو تقریبا 2 کاله کېږي چې درکه سوی دی. قربان ډېر پسې پریشان دي. ایا مسلمان ورور ته که معلومات وي نو په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي 0 اوه 0 شپږ 2 0 شپږ 2 0. یوه اړ بیا دا شمېره وایم 0 اوه 0 شپږ 2 0 شپږ 2 0 8. او بله شمېره بیا د زموږ د ورور 0 اوه 0 15 3 اوه 15 9 3 اوه 15 10. هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي دغه قربان ډېر پسې پریشانه دي نو موږ ته دې حتمي او ضروري زنګ ووهي. یا هم که چېرته د چا سره ورسره وي زنګ دې ووهي. تقریبا 2 کاله کېږي چې دی نادرکه سوی دی. دی برمچي و برمی وله. نو کندهار ښار ته تللی و د کیبل دپاره. نو یو ځل یې مخکې اړیکې ورسره ټینګې سوې وې خو متاسفانه هغوی بېرته اړیکې ورسره پرې سوي دي. اوس هغوی هغه کومې اړیکې چې دوی ورسره نیولي وې د هغو ملګرو لمبر اوس کار نه کوي. که چېرې هغوی زموږ اواز اوري لطفاً لطفاً دې دغه شمېرو ته زنګ ووهي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالحنان مومین یم. اړیکه مې له کندهار ولایت نیولې ده. ما یو دوست د جاوید احمد په نامه که چاګېدلې یا څوک چې د په اړه معلومات لري نو لطفاً ما ته په دغه شمېرې سره زنګ ووهي 0 اوه 0 9 9 0 8 9 4 8. دای په امان.
السلام علیکم. زه نقیب الله د هلمند ولایت د ګرش کلوسری اوسیدونکی یم. زما یو ماما دی چې تقریبا 18 یا 19 کاله کېږي ورک دی. نعمت الله نومېږي. د سپین مسجد د مالګیر د سیمې د امیزو د کلي اوسیدونکی دی. ورونه او خویندې یې سترګې په لاره دي. هر چا ته که معلوم او یا په اړه معلومات لري نو هیله ځینې کېږي چې د دغه نمبر سره تماس ونیسي. لمبر دی 0 اوه 0 8 9 5 9 5. بیا یو ځل بیا تکراروم 0 اوه 0 8 9 5 9 5. هیله ده چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو د ورکشاپ پروګرام سلام وړاندې کوم. ما یو انډیوال دی عبدالواحد عبدالمجید زی د غازی آباد ولسوالۍ د هلګل کلي اوسیدونکی. د 3 میاشتې مخکې جربه ته راوتې ده او ورکشاپ دی که چاته پته وي نو په دې نمبر یې راته زنګ ووهي 0 اوه 8 6 8 0 4 3 1. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا جان غایم د منش احمد د احسان الله ورور ملما ورور سره دی د پاکستان په لای د جن ایچ ٹی وی ورک دی. والا نمبر در کوم په نمبر وخت پیدا ک زنګ تا 0 اوه 0 3 1 0 3 8 0 9. دا سړی ورک دی. آر سوچ درک لري یا د خپل اوري شکاره زنګ تا وای.
السلام علیکم. زازر ولی د هلمند ولایت سال سره په تماس کې ما یو راکاز دی چې دوه کاله کېږي چې ورک دی. چې د هر یو سره په جاکله معلومات یا دې موږ ته زنګ ووهي او یا دې که دی خپل اوري خدای دې زنګ ووهي که دی نه اوري یو بل ملګری دې زنګ ووهي. زه به یو وار د ټلیفون شمېره ووایم 0 اوه 0 اوه 0 3 اوه 0 1 8 2. یو وار به بیا د ټلیفون شمېره ووایم 0 اوه 0 اوه 0 3 اوه 0 8 2. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم عبدالناصر دی. د زما ورور ته وسا په نامه ورک شوی دی. دغه ټلیفون دی باره زنګ ووهي که پیدا 0 اوه 0 اوه 8 2 9 5 4 8 1 2.
السلام علیکم زه بخلا زابل ولایت د شاجی رسالی د منطقې د کلی څخه خبره کوم. نو د ما زوی د څلور پنځه کاله کېږي چې نادره کړم چې څوک پدې عبدالسلام یې ځکه ته څوک پدې د ده معلومات لري یادی به خپله دا دغه اوري کورنۍ یې ډېر سرګردان ده واده یې ورته کړی ده چې ولاړو پاکستان په دې ځایو کې چې وګرځېدو خو ادا نه کوي ته وس یا دا غږ دا زما زغ دی په خپل اوري یا نه نور انډیوالان اوري ما ته دې پر دغه شمېره زنګ وي 0508 پنځه څلوېښت اته اویا شپږ دېرش شمېره یو ځلې بیا وایم 0508 پنځه څلوېښت اته اویا شپږ دېرش وسلام.
بلی السلام علیکم زرز محمد اخلاقی دل من ولایت نوزاد ولسوالی در باید کلی و چیدون که انتل حال دل من ولایت پلساو دستمی تا خبر زما یو ورو دلې پښتې کېږي چې د کورونا درکسي ویلې نو هغه شې مې نو سردار محمد مې چې د سروار کازې له ورور مې بل احمد مې یو څه کازې لې نو څو شپې مخکې او دا وځو چې د ګریشو نه پاره له سوې دی او ویلې دي چې دا دوا په لچرخي کې بنديان و مشته وویل چې فلاس ک ګریش له لاره زما په حالات زما شنختګان خبر کړي نو ولس دا مشته نه باندې چې دا هڅه دروازه ک رښتا خبره ده نو کچیر دا بندي زما وازه لري به یې خپل په دا په شرخه په زندان کې आवाज اوري اند د زندان نور مشران او یا نور بنجانه لسی ویل دی په دغه نام د رحمت د سردار محمد په پلي شرخه کې دغه د دوانه پر لیدلې نو دوی کولای چې زما سره د مهرباني د مخ په دغه شمیره اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون شمیره د 0202 0 9 5 یو ځل بیا تکراروم 0202 0 ن اته څنګه دا د ټلیفون شمیره ده. والسلام
علیکم. السلام علیکم زه مصدق د نورستان ولایت نه خبرې کوم. عبدالواحد په نوم یو لک د عبدالمجید زوی د غجب الدولسالی د الهګل شیدن کې تقریبا د 2-3 میاشتې ورکی چې چاته پته یې نو زما په دې نمبر نوم طرفور راکی 0 اویا 4 3 4 3 0 اویا 4 3 4 3 یو لک افغانې جایزه ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز شراغه د کندهار ولایت نس سره په تماس کې ما یو کاور کړی د عبدالودود په نامه دی چې هر چا ته معلومات یې مرسته دی په داش مې زنګ وخیسته پر اویا 15 اویا درودیش 201 بلش مې را ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
محمد داود او قدوس بل غرادي محب الله والسلام.
السلام عليكم. دا حبيب عمر دا هلمند ولايات تاسو سره پټماس کیم. موږ یو دوست دا ګولی په نامه دی د ډاکټر محمد زوی دی د پوستي څخه د پاکستان د پوستي د سیمې ته وتلی دی د کوره دا شل کاله کېږي چې درکه نشته. ګولی دی د ډاکټر محمد زوی دی کار چاته معلومات یې ما ته په دې نمبر زنګ وي 0 گروپ دولت.
السلام علیکم. السلام علیکم. کندهار ولایت عینو مینې څخه خبره کوم. ما یو کاری دغه بسته تقریبا 3 کېږي چې ما ته نداره سوه دی د عبدالقدس په نامه دی د رسول په نامه دی نظر کسیوی دی که هر چه تا معلومات دی مرد دی پا دقیق شمیره زنگ وی سپر آویه تنزاد یا درود دیش دوست و یو پینزوست بلی شمیره سپر آویه وست و و پینزوست یو پینزوست هر چه تا معلومات دی پا دقیق شمیره دی مرد زنگ و خی شرینی با مارکو و سلام. سلام علیکم.
دا زادی رضو کارکون که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باغ سلام په نام د میرویس د قادس ولسوالۍ د بادغیس ولایت د سرګل چوک عزیزی چې دغه شیخ شاه ویلی دی چې ډېر وخت کېږي بې درکه دی چې بندر آباد کښې ځای ګر شوی دی نو معلومات نشته چې دولت په لاس کښې ځای څنګه دی نو دغه معلومات که مو وروسته راکوئ نو زه د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ د جسغوندي اوسېدونکی یم
زما نوم د جنرال جان په دغه نمبر دی ما ته زنګ ووی هر ورور چې دی 0002 شپږ اووه یو څلور 00 بیا هم تکرارووم 0002 شپږ اووه یو څلور 00 وسلام ستاسو په درناوي.
السلام علیکم دغزنی ولایت تقریبا ولسادی بس ما یو درادر وقت نو تقریبا دوه څلور میاشتې کېږي چې بېخي معلومات نشته. که چاته کریم الله نه وي نو که چاته معلومات وي یو شماره د زنګ وایي 0 اویا 9 شپېته 1 2 شپېته یزر دی شماره وایي 0 اویا 9 شپېته 1 2 شپېته. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم عبدالستار نه د ورک سجن خان مشهور په مدشه د 15 کاله کېږي د کندهار د ولایت غمین دی. ما د رکسته وی د انسو کې فوره معلومات کړې نو ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 اویا 3 شپېته 9 3 وسلام. السلام علیکم. زه عبدالغفار لی پختیام زنګ درته واله یم. یو ورور اسلام احمد نومیږي خلیاب چا سره یې مکار به دغه شماره زنګ راته ووایي 0 9 8 4 4 0 2 8. دا شماره دې ما ته زنګ ووهي غټه مهرباني دی دا یو نیم کال کېږي چې ورک دغه شماره ده.
دا زاده راځو کار کوونکو اولادونکو ته ټول سلامونه وایم. زه محمد عمر یم د ننګرهار ولایت جلال آباد او زوی مې سید عمر نومیږي 6 کلن دی. عصبي تکلیف لري دا 15 میاشتې کېږي چې رانوتلی ده او یخنی ده. بس چې پار چا پېښ شو تو دې وساتې یو په دوه مسله پې ورکوم او ما ته په دغه لمبر تلیفون وکړي 0 4 4 9 4 3 0 0 3 سید عمر نومیږي عصبي تکلیف لري. بس ډېر تشکر به یو د یخنی د مونږ ته خوب ولاکې نه کور ټول واړه وغل ژاړي او خفه دي نو خو خو بس که چا ته په لاس ورغی ما ته په همدغه تلیفون بیا هم ویم 0 4 4 9 4 3 0 3 وسلام.
د زده راډیو کوم اړوندونکو تاسو هم راوي د ورکی یو اعلان ته یو انک سیاست بلان میږي عامر یو 12 کاله د عبدالواحد زید د غزنی ولایت د ګلان دی ولسوالي د سنتاکټ کلی اوسیدونکو چې اعلان یې کړ د کندهار په شهر کې په لوی وانه کې مساوي کور پر پم پاندې ده. له هغې مدرسې څخه چې بلان یې میږي د غزنی د ولایت د لاندې ولسوالي د رسنۍ په کلي کې موقعیت لري. لا اتجستو رئیس نه برکته وي د کې هر مسلمان ورور ته حق لري معلومات لري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شماره باندې زنګ ووهئ 0 اویا 1 3 8 3 0 اویا.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پرې شو او کچيري تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځینو ازادي راډیو ته نور پیغامونه هم پریږ دي موږ هم خاطر ته خبرو او د خپل دوستانو نشانه پکښ وست. یو ځل بیا د خبرونې د پیغامونو د تنظیمولو په برخه کې د خپل همکار تای روشان لمرستې مننه کوم او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مالسه.
دتا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
در څه خطلم در تمی وانا قتل و مې بخا خطلم درت میں وانا قتل و میں بکا غگ دین شم درت میں دیر و جڑل و میں بکا غگ دین شم درت میں دیر و جڑل و میں بکا مستا درمانو گلانو مین خوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار دپار جبنستا دجنو ٹکو دزہار دپار جبنستا چپے کے دل مادر توا نو گلوا میں بخا لگے دین شم تدبیر چاری سپیا واڑ تقدیر در قسمت ستورو مختوا نمسلوا میں بخار